دا مشال رادیو ده په پېښور کې د شپې ولس بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو سره کوم. دا خبرونه تاسو نن مازیګر شپږ بجې اوریدلې ده، خو تاسو ته په تکراری باندې د خبرو په دې خبرونه کې د عدالت لخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د ضمانتونو منظوري، د سیاسي اوضاع په اړه غونډي او غبرګونونه، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سوداګریزو حالاتو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسو. لمړی د مهم خبرونو سرچکی. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په یو شمیر مقدمو کې ضمانت ورکړی دی. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مسلم باغ کې له وسوال سره پنځشته کې دوه سرتیری او دوه وسلوال وژل شوي دي. او ترکیه وایي له اوکراین څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبرې اترې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د القادر ټرست په قضیه کې ضمانت ورکړی دی. د های کورټ قاضی میا حسن اورنګزیب او قاضی سمن رفعت امتیاز نن د تحریک انصاف د درخواست اوریدنه وکړه او هغه ته د دوه اونیو لپاره ضمانت ورکړ. دغو قاضیانو جرګګي حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د مې تر 18 پورې د عمران خان په هیڅ قضیه کې نه گرفتاریږي. د عمران خان د قانوني ډلې مشر بابر اوان رسنیو ته ویلي چې د هغه موکل یو آزاد سړی دی. پر دې سربیر اسلام آباد های کورټ نن د عمران خان پر ضد جوړ شو یو شمیر نور قضیو کې هم د هغه ضمانت منظور کړی او د هغه د نه نیولو امر یې وکړ. د وزیر اعظم له دندې څخه له ګوښه کېدو راهیسې پر نوموړي د تور پیسو سپینولو، توشخانی او د حکومت ضد احتجاجي غونډو پر مهال د ګډوډۍ او ترهګرۍ په تورونو یو شمیر قضیې ثبت شوي دي چې پکې یو په یو شمیر کې هغه ضمانتونه ترلاسه کړي دي. عمران خان پر ځان لګېدلي ټول تورونه ردوي او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. دا له هغه وروسته ده چې پرون سپریم کورټ په القادر ټرست قضیه کې د خان د گرفتاری طریقه ناقانونه وبلله او د هغه د خوشی کولو د امر ترڅنګ ورته سپارښتنه وکړه چې نن د اسلام آباد های کورټ حاضر سي. د مې پر نهمه د پاکستان د رینجرز واک ګڼو سرتیرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې یعنی په امر د القادر ټرست په نوم د درغلي په یو قضیه کې د تحقیقاتو لپاره گرفتار کړی وو. د پاکستان د اطلاعاتو چارو وزیر مریم اورنګزیب ویلي دي چې عمران خان له قامي خزانې څخه 6 روپۍ غلا کړي او ورباندې مقدمه روانه ده، خو سپریم کورټ د خوشی کولو امر وکړ. نوموړي پرون په اسلام آباد خبري غونډه ته په وینا کې په وروستیو ورځو کې مظاهرو او تاوتریخوالي ته په اشاره سره وویل
په 50 کلونو کې د پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نه وکړي چې څه عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه.
په همدې حال کې د دفاع چار وزیر خواجه محمد آصف ویلي دي چې که وفاقي کابینه مناسبه وګڼله په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلانېدلی سي. نوموړي پرون د سپریم کورټ د 3 کسیزه جرګګۍ پر پریکړې نیوکه وکړه او په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې د عمران خان خوشي کول ښکاره ناانصافي ده. بلخوانن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینه په غونډه کې د هیواد پر سیاسي حالاتو بحث شوی. په همدې حال کې د واکمن تحریک پاکستان جمهوری غورځنګ پی ڈی مشران هم نن په اسلام آباد کې د عمران خان تر خوشی کېدو وروسته د هغه هیواد پر سیاسي حالاتو غونډه کوي. د پاکستان پوځ ویلي د بلوچستان په مسلم باغ کې د اف سي ځواک پر کیمپ د وسوالو تر برید وروسته هلته نشته روانه ده. د پوځ د اماډیکو دفتر د مې پر 12 په بیان کې ویلي دي چې په نشته کې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او 3 سرتیري ژوبل دي. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونه وسلوال د کیمپ ودانۍ یو ګوټ ته محدود کړي دي او سرتیري هڅه کوي چې پاتې وسلوال ژوندي ونیسي. پوځدانه دي ویلي چې د اف سي کیمپ ته څومره وسلوال داخل شوي دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې پر هغې ودانۍ د برید ذمواري نه ده منلي او خپلواک سرچینو هم لا څه ندی ویلی. مسلم باغ د بلوچستان له مرکز کوټ څخه شاوخوا 160 کیلومتره لري، شمال ختیز لوري ته پروت پښتون میشته ښار دی. د پاکستان پوځ داوا کړی د شمالي وزیرستان په میرالی کې د ځانمرګو بریدونو یو مهم پلانونکی وژلی دی. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې یو پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال اډیو ته ویلي چې وژل شوی تن صدام نومېده چې په لنګړه هم پیژندل کېده او د ناقانونه تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځانمرګو بریدونو له مرکزي منتظمینو څخه یو. د چارواکي په خبره امنیتي ځواکونو استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول او پرون یې نوموړی د میرالی په یو هوټل کې په نشته کې وژلی دی. تحریک طالبان پاکستان له پوځ د دعوې پاره څه نه دی ویلي. او ترکیه وای د روسیې له يرغل ورسته د تور سمندرګي لاري لو اوکران څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبري اترې وي هوکړه نږدې سوي دي. د ترکیه په مزګړیتوب د غلې د لیش تړون د مې پراتلسمه نیټه پای ته رسیدي. د ترکیه د دفاع وزیر هولوسی اکار په یو بیان کې ویلي چې هغه د غلې د تړون د غزولو په اړه د یوې موافقې پر لور روان دي. اکار پروانونه کې په استنبول کې د ترکیه، روسیې، اوکران او ملګرو ملتونو د چارواکو ترمنځ خبرو ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو ویلي په غونډه کې د اوږدې مودې لپاره د تړون پر غځولو سربیره د ملګرو ملتونو پر وړاندیز تمرکز وسو چې د توګلیتی اوډیسا نلیکي په اوږدو کې د روسیې د امونیا صادرات بیا پیل کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې د دوه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. اسلام آباد های کورټ په القادر ټرست او یو شمیر نورو قضیو کې د عمران خان ضمانتونه منظور کړي دي. د پاکستان سیاستوالان د عمران خان نیول کېدو او بیا د خوشی کېدو امر ته څنګه ګوري؟
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکی په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکړي، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست چې دی هغه عمران خان ته تابع دی. تابع
په پېښور کې هم شاریان وایي د تحریک انصاف د پلویانو په مظاهرو کې د سرکاري ودانیو ترڅنګ ولسی املاک هم زیانمن شوي دي.
چې کله داسې یو سیاسي هنګامې جوړې شي یا کوم مطلب د کومې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه، دا خو معمول دی. نو هغې کې چې کوم پلویان دي هغوی له دانه دي په کار چرا بلډنګ ورانوي یا سړک ورانوي.
په کراچۍ کې یو شمېر سیاسي فعالان نن 12 مئی د تورې ورځې په حیث لمانځي.
دولس مئی 2001 یو تور روزوه په کراچۍ کې د یو ډکټیټر آرمی چیف او صدر پاکستان د مشرف دورو اور په جلوسونو باندې ډزې وشوې.
او په روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کچ کمیدو په اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له یو مشر خانجان الکوزي سره مرکه هم لرو.
دا دقیقه خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیاتو او اوس رقم شوی دی، خو د دوی واردات صحیح ده چې 400 میلیونه پر اخته شوی دي.
په روانه خبرونه کې یو شمیر نور راپور نه هم درته لرو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تر راپورونو وړاندې لومړی ځو اسلام آباد ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته په یو شمیر قضیو کې ضمانت ورکړی دی. په همدې اړه اولته د رواني سیاسي اوضاع په اړه دا وخت موږ سره زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون پر لګی دی. طاهر خان صاحب، ورځم په خیر. لومړی که د اسلام آباد های کورټ د قضیو په اړه معلومات راکړي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په یو شمیر قضیو کې ضمانتونه ورکړي دي، د دې تفصیل کرا کی چې اوس سره واندې په اسلام آباد های کورټ کې.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د اسلام آباد عالی محکمې یا های کورټ عمران خان ته په دغه القادر ټرست کې د کیس کې قضیه کې د دو هفتو لپاره دغه د ضمانت درخواست منظور کړی دی، او دې سره سره نور چې کوم دغه مقدمې دي دغه خلاف پاره کوم تر د مئی د 12 دغه ضمانت منظور شوی دی. او بیا حکومت ته دا هم ویل دي چې ک مقدمه ښکارا یا تر اوسه پورې عمران خان ته ځنې مقدمو علم نشته، پاره کې به هم هغه تر د راتلون کې ګل پورې اونن ویل شي. نو عمران خان باندې دا فیصله شوی ده. دا وختوم پالت کې ځنه موجود دی ک عمران خان غواړي د نن د اسلام آباد های کورټ د فرمان حکم لیکل تحریری شکل کې لیکل باندې حکم ځان سره واخلي. عمران خان کې او دغه سرګند کړی وا چې د عدالت نه بهر وو ممکن د چتونی ولشي، نو ځکه په عدالت کې او چې لیکل حکم د اسلام آباد های کورټ څخه واخلي.
مننه. اوریدونکو ته به دا وایو چې په پاکستان کې په یو شمېر سیمو کې انټرنیټ محدود شوی دی. نو د تاریخ خان صاحب خبرې کچیرې تاسو په منځ کې لږ پریس وی، هغه دا وویل چې عمران خان اوس هم په اسلام آباد های کورټ کې موجود دی، او هغه دا غواړي چې تر څو پورې ودته په تحریری باندې د د ضمانتونو هغه ثبوت نه ورکړل سوی، نو تر هغه وخت پورې دی له عدالت نه وځي او اوس هم د یالت په عدالت کې دننه دی. بل پښتنه تاریخ خان صاحب، ستاسو خدا ده چې د پاکستان حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه کړې ده. یو غونډه وسوه او بیا په منځ کې وقفه رااله او اوس بیا دا غونډه شروع شوې ده. دا غونډه په څه اړه ده؟ په دې کې پر څه باندې بحث کیږي؟
ګوره د غونډې چې کوم مقاصد دي، خو په خپله باندې وزیر اعظم شهباز شریف په ویډیو کې خبره شوه د وزیر اعظم دفتر نه، نو په هغه کې دغه فوکس او زیاته چې کوم موضوع وا په خبرو کې نه غم دغه د عمران خان دغه نیولو دغه نه وروسته چې بیا کوم د تشدد پیښ شوي ری باندې یو شهباز شریف نن د عدالتونو په اړه باندې او هغه خو د خان نه د اسلام آباد هایکورټ نو منظور شوه، خو لیکن د سپریم کورټ لخوا چې عمران خان تیر ورځ دغه نیول ناقانونه بلل شوی او بیا دغه د رهایۍ د خوشي کولو حکم کړو، نو شهباز شریف وویل چې لکه د ټکی چې دی نو یا عدالتونو عمران خان ته یو مضبوط یو قوي او لکه اهنی لکه اوسپن یو دیوال ثابت شوی دی. نو معنی دا و چې د عدالتونه د عمران خان دفاع کې دا د وزیر اعظم د بیان هغه نچوړ دی او اکثر وزیرانو هم چې څومره تر اوسه پورې خبري ناشته کړي دي نو دا غوی هم تنقید په عدالتونو باندې دی او لکه او دا شخکاری چې هغه د عدالتونو د حکومت ترمنځ هغه جنجال لا روان دی. او بل مهمه خبره دا هم ده چې نن 12 مې ده اسواله سمې د انتخاباتو نیټه سپریم کورټ په پنجاب کې صوبایي سملو نه اخستې، هغه موضوع په خپل ځای باندې ده. البته الیکشن کمیشن نن بیا یو وار سپریم کورټ ته بیا اپیل کړی دی چې دغه انتخاباتو په اړه باندې خپل حکم واپس والي. نو دې وخت کې هغه سیاسي بحران روان دی، د عدالت او د حکومت ترمنځ هم لانجه ده. عمران خان والا عمران خان غواړي چې لاهور ته لاړ شي او لا تر اوسه پورې څنګه مخکې ویلا ناشته او د تحلیلي حکم ته انتظار وباسي. او انټرنیټ خبره تاسو وکړه، بالکل انټرنیټ بند دی او فیسبوک بند دی، ټویټر بند دی، یوټیوب بند دی. او د کورنو چارو وزیر دا وې چې د انټرنیټ د بحاله فیصله به د انټلیجنس ادارو د امنیتي ادارو د غي د مشورې نه پس کیږي.
ډیر مننه تاریخ خان صاحب زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. که نور څه معلومات راغله بیا به د شپې پر 9 بجې بیا ستاسو سره یو ځای کیږو. ډیر مننه، ښه ورځ ولری، شو شپې درته غواړو په مخه مشه. زموږ اخلا مشال رادیو خوري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوری تحریک او د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه په وینا کې ویلي چې په پی ډی ایم کې شامل سیاسي ګوندونه به نن پر ملکی سیاسي حالات غونډه کوي. مولانا فضل الرحمن په خپل خبرو کې ویلي چې سپریم کورټ د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف هم پرون په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د عمران خان د خوشي کولو فیصله ښکاره بې انصافي ده. دا له غوښته ده چې پرون سپریم کورټ د عمران خان د خوشي کولو فیصله اعلان کړه. په دې نور حال د پېښور د مشال رادیو خبريال غلام بوسرا کوي.
د اسلام آباد های کورټ د احاطې نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د عمل د غیر قانوني ګرځولو د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په حکمران احتیاط کې شامل غوندونو د ستر عدالت په دې فیصله سختي نیوکې کړې دي. بیګا د شپې ناوخته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د سپریم کورټ مشر قاضي د هیواد د نورو سیاستوالو په نسبت د عمران خان سره ډیره زیاته نرمه رویه خپل کړې ده. چې د چا بلوګرو په جی ایچ کیو او د کور کمانډر په کور برید کړی وو هغه ته عدالت وایي ستا پراتک سره ډیر خوشاله یو. په دو ورځو کې چې دا څه شوي دي نو د ترګرۍ ټکې ورله هم نشو کارولی. په کار خدا وا چې د دوی د ګوند خلاف د بغاوت قضیه ثبت شوی وه. د مسلم لیگ نون مخکخ او د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په خبري کانفرنس کې وویل چې د نیب په امر د عمران خان د وزیر اعظمۍ دور کې تر 3 میاشتو پورې د مسلم لیگ نون سیاستوال په حراست کې ساتل شوی وو او عدالتونو یې هیڅ تپوس نه وکړی. هغه زیاته کړه چې ستر عدالت سپریم کورټ له د پاکستان تحریک انصاف لخوا په شوي مظاهرو کې د تشدد او تاو تریخوالي د پیښو از خود نوټس اخیستل پکار وو.
جو گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے ورکرز کو کیا کہا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا؟
د نیولو نه وړاندې چې د هغه ویډیو پیغام خپور شوی وو نو آیا په هغه کې خپل کارکونان تشدد کولو ته نه و پارولی؟ د شهیدانو یادګارونو ته د زیان رسولو په سر ستر عدالت له از خود نوټس اغیستل پکار وو. زه یوه پوښتنه کوم چې دا دوه رنګه معیار ولې دی؟
سو موٹو لینا چاہیے تھا شہدا کی یادگاروں کے اوپر. ایک سوال پوچھتا ہوں کہ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟
بلی خواتا دا پاکستان تحریک انصاف سیاست والو او پلویانو دا سپریم کورٹ دا مشر قاضی عمر عطا بندیال په مشرۍ د درې کسیز بینچ په فیصله د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. خو حکمران احتیاط کې د شامل ګوندونو سیاست والو نن د مئی په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د بیلابیلو ګوندونو د سربراهانو غونډه رابللې ده او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې په دغه غونډه کې به د نوي راپورته شوي صورتحال په اخلا تر مشاورت وروستو خپله تګلاره اعلانوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ویب سایټ ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلی سي. دغه اپ یا اپلیکیشن تاسو له ګوګل پلی سٹور یا اپل سٹور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولی سي. د اپ نوم موږ داسې لیکو ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ډی آی او، یعنی مشال رادیو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سپریم کورټ پرون د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشکولو امر وکړ او د هغه نیولې په القادر ټرست قضیه کې غیر قانوني عمل وګرځاوه. عمران خان د مې پر نهمه د درغلیو په قضیه گرفتار شوی و. خو په پاکستان کې ځین ګوندونه او څېړونکو وایي چې نیب یا د احتساب ملي ادارې عمران خان د درغلیو په مقدمه کې نیولې وو او په جسمانی ریماند وو. نو باید چې پر ضد قانوني کاروایی مکمله شوې وای او ورته د جرم سزا ورکړل شوې وای. ځین ګوندونه او څېړونکو بیا دا هم وایي چې عمران خان ته د ریاست ملاتړ ترلاسه دی. خو د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې عمران خان د موجوده حکومت د سازشونو په نتیجه کې نیول شوی وو. په دې اړه نور تفصیل لانسا اجمل څخه اورو.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو تر امر وروسته ځینې ګوندونه او شنونکي وایي چې باید له عمران خان نه پوره پوښتنې شوې وي او ورته د خپل جرم سزا ورکړل شوې وي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مې په 11مه یوې خبری غونډې ته ویل چې نیب ادارې عمران خان د درغلیو په قضیه کې نیولې وو او پلویانو یې د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته هم زیان رسولی، خو د هغې باوجود د را خوشی کولو امر یې وشو.
بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے.
د پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نو کړی چې سه عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه. چیف جسټس صاحب دا د نیب مجرم وو. پلټنې یې روانې وي په جسمانی ریمانډو. د هیواد تاریخ ته که وګورو نو پخوا به لوڼه له خپلو میندو پلرونو سره یو ځای د مرګ سزا سره مخامخ وي. د نواز شریف لور د مرګ سزا سره مخامخ وه. موږ به درته مینتونه کول چې دا غیر قانوني کیسونه بند کړي، بلکې دا دروغ دي. خو چا هیڅ نوټس نه اغسته او نن چې د ریاست خلاف یې ټوپک راغستې دی نو هغې تاسو خوشی کوئ. پخانی وزیر اعظم عمران خان د مے پنهما د پاکستان د احتساب قومی اداري یا نیب په امر د القادر ټرست په نوم د درغلې په یو مقدمه کې اونیول شو. چرستو بیا اسلام آباد های کورټ دغه گرفتاری قانوني عمل وګرځوو. دغه تر نیونې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې عمران خان په القادر ټرست قضیه کې نیول شوی او نوموړي د خپل واک پر مهال له برطانیې څخه د راغلو 60 ارب روپو غبن کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک تور پورې کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د ریاستي ادارو ملاتړ ترلاسه دی، نو ځکه دغه گرفتاری غیر قانوني ګرځول شوې ده.
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکی په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکی، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست کې دی هغه عمران خان ته تابع دی. تابع تاسو وګورئ چې گرفتاری خودل ته د هر لیډر کیږي او بیا د هر سیاسي جماعت دار سړي گرفتاری کیږي شي. بیا د ټول لوی خبره چې د بدقسمتای نه زمون په دې ملک کې اسټابلیشمنت تا د پښتنو چې کوم بلډ ته پاغه بلډ کې ماحول یعنی ډیر بیخی غیر سیاسی پکار او کار دی عمران خان نه بغیر یا د عمران خان نه سوک خنشی کولی د اسټابلیشمنت د پاره.
د پاکستان په پوس او ریاستی ادارو په سیاست کې د مداخله تورونه پوری کیږي، خو پوس تل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. وکیل او د سیاسي چارو سیډونکو افتخار ګیلانی بیا وای چې عمران خان ته د زنو هیوادونو او په پاکستان کې دننه د زنو ادارو ملاتړ ترلاسه دي، نو ځکه د خوشي کولو امر شوی.
خلاف تا ټول کیسه روانه ده، ماته دا ښکاري او دې کې کم قسم پیسہ سے عمران سے پارٹی لگے لگیا دا قسم پیسہ انڈیویجول ممکن نہ دا سے انڈیویجول ور کئی دیکھے سٹیٹس انوالوڈ دی دا استعمالی عمران خان
خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د ګوند د مشر عمران خان د نیول وروستو بیانونه ورکول چې دا غنیول د موجوده حکومت یو سازش دی. د دې ګوند یو مخکښ شوکت یوسفزی د مے په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په څه نه څه پلمه انتخابات ځنډول غوښته، نو ځکه عمران خان گرفتار کړ.
ګورو جی دا هر څه په دې وشو چې دی دا غوښتنه چې د حالات خراب شي او فوج او تحریک انصاف چې دی دا به یو بل ته مخامخ شي، دا چې دی ملک حالات به داسې طرف ته لاړ شي چې الیکشن به بیا پاسیبل نه وي. هغه سازش د دې ناکام شو الله فضل. پی ٹی آئی چې څونه لیډرشپ دی هغې طرف نه خپل ورکران ته ہدایت و چې تاسو به بالکل هیڅ قسمه تشدد پر تشدد کاروایانې به نه کوئ، تاسو به گیراو جلاو نه کوئ، پوره من احتجاج به کوئ. عوامی رد عمل ہو اگر زکا دغه شو چې پته نه لګیدا چې څومره لیډرشپ او زمونږ ټاپ کلاس لیډرشپ او هغه خلاف دی ورنټ جاری کړی، گرفتاریاں شروع شوې. بل طرف ته دی نیٹ بند کو مونږ خپل میسه څنګه رسو.
د مې په نه هم د عمران خان د نیولو خبر تر خپلې دورستو د پاکستان په یوش مر خارونو سیمو کې احتجاجي مظاهره وشوي چې پکې پوزي ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسیدلې. که څه هم شوکت یوسفزی وای چې دوی خپل پلویانو ته یوازې د پر امن احتجاجونو امر کړی وو، خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلي چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو دا ټول عرصه د ګوند د مشرانو په وینا کړی دي او باید عدالت دا خبرې په پام کې نیولې وي.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري د انیسی اجمل راپور مو اوریدي د پاکستان د سیاسي حالات په اړه. همدې موضوع کې بیا هم پاتې کیږو. په پاکستان کې له تیرو درو ورځو راهیسې په تجارتي او کاروباري هلو ځلو باندې منفي اثرات غورځېدلي دي. په کراچي سټاک اکسچینج کې د کاروبار حجم کم شوی او د ډالرو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ نرخ هم ټیټ شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان وایي که ژر په پاکستان کې سیاسي استحکام رانشي نو د هیواد اقتصادي حالت نور هم خرابېدای شي. په دې اړه نور حال غلام غوث را کوي.
په هیواد کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال وروسته د پاکستان تر ټولو لوی تجارتي ښار کراچۍ کې د پاکستان سټاک اکسچینج شمیرې ښایي چې په مجموعي توګه د کاروبار په حجم باندې هم ډېر بد اثرات پرېوتی دي. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو تر مخه د مئی په 9مه او 10مه نیټه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپۍ نرخ یو ځل بیا په خطر روان شوی دی او د مئی په 11مه نیټه په بانک دننه د یو امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ د 290 روپو نه زیات شوی دی او په مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 روپو نه زیات شوی دی. د اسلام آباد په نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د څنګ د استاد او شینونکي ډاکټر میراج الحق نامی په سوداګرۍ او اقتصاد د غیر یقیني صورتحال د اثراتو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د غیر یقیني صورتحال اثرات به یوازې په سټاک اکسچینج او بازارونو کې په تجارتي هلو ځلو نه وي، بلکې دا اندېښنه هم ده چې که زر په پاکستان کې سیاسي استحکام نه راځي نو د پیسو د نړیوالې ادارې IMF نه د قرض د پروګرام په بحالۍ به هم بد اثرات پرېوځي.
یعنی شک چې کوم استیبلټی دا یعنی کنا استیبلټی دا غاډ پولیټیکل استیبلټی سره راځي تمن دي یو فیوچر کار نه لیکه نه کوم چې آی ایم ایف پروګرام دا شان سٹاک ایکسچینج دی کوم انویسټمنت او څومره چې اقتصادي حالې ځلې دي هغه خو را روان وخت ګوري د ملک معاشي د ملک چې کوم سیاسي حالت یې ته ګوري سیکورټی ته ګوري نو ستاسو مخې ته چې سٹاک ایکسچینج هو هغه باندې ډېر بد اثرات وکړي دا شان درو په قدر کم شو نورم کمې دي شي موږ د دې ځین چیلنجز مخامخ دي دا یو پروګرام چې ته ټوټه دا غره کلیر انډیکیشن ده کله یو پروګرام راځي چې موږ په دفاعي کې
په کراچۍ کې په اقتصادي او تجارتي الو ځلو نظر لرونکي خبريال وکیل الرحمن وایي د مئی په 9مه او 10مه نیټه په کراچۍ سټاک ایکسچینج باندې بد اثرات پرېوتی وو، خو اوس د مئی په 11مه نیټه د سټاک ایکسچینج صورتحال کې ښه والی راغلی دی.
مئی معیشت چې کم متعلق کم شوبې دی په هغه باندې منفی اثرات به پریوزي، او ځکه چې ملک کې چې کم دا مختلف سامانونو کم ترسیل دی هغه هم چې دی نو متاثره دی، او څه چې کم فورن انویسټر سي یا لوکل انویسټر هغه هم دې صورتحال ته لږ په دې نظر سره ګوري چې هغوی فوري څه فیصلې میں چین او هغه بل ویدهول کی یا نور دا وی نو دا خو یو نیگیټیو اثر دی، خو باقي چې دی څه لحاظ سره چې دی نو دا یو کلیریټی چې دی نو په دې نظر سره هم خلک ګوري چې کم یو خبره روانه وه چې کیدای شي حکومت چې دی نو بدل شي، الیکشن ضرور شي، نو هغه لحاظ سره سر کلیریټی راله چې مطلب حکومت چې دی نو فوري سر دی تلو سه امکان نه ښکاري.
یاد دی وی چې تیر کال په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد د لارې دغه د حکومت ختمېدل وروسته د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي اتحادي حکومت ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی دوام لري، او د مې په نهمه نیټه په القادر ټرست قضیه کې د درغلو په تور د احتساب د ادارې نه په امر د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو وروسته په هیواد کې سیاسي بے ثباتی نور هم زیاته شوې ده چې د وجه په اقتصاد بد اثرات پریوتی دي.
زموږ غل مشال رادیو څوري په پېښور کې پاتې کیږي. په پېښور کې ځین خلکو مشال رادیو ته ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو په مظاهرو کې سرکاري او ولسي ودانیو ته تاوانونه رسېدلي او د خلکو کاروبارونه اغیزمن شوي دي. دوی وایي د هیواد اقتصادي حالات لوړاندې لا خراب و، گرانی زیاته ده او باید خلک د احتجاجونو او مظاهرو پر مهال ولسی او سرکاري ودانیو ته تاوانونه ونه رسوي. له ځینو کسان سره مشال لړی خبريال فرهاد شنواری خبرې کړي، راځي چورته غوړسو.
جی حبیب حسن، پاکستان کمیشن بر انسانی حقوق ممبر ما او سماجی کارونو کې موږ دلته کار کوو. ما صرف دار سکولو چې کلا د یو سیاسي هنګامه جوړی شي یا کم مطلب د کمې پارټۍ لیډران گرفتار شي یا بل څه، دا خو معمول دی. نو هغه کې چې کم پلویان دي یا پروټیسټرز دي هغه له دانه دي پکار چې را بلډینګ ورانه یا سړک ورانه، بلکې هغه پرمن اوسيږي او پرمن احتجاج وکي په ډېر تعداد کې راغون شي، خو دی دا سیو کې چې تشدد نه کار وانخلي، ځکه چې تشدد متشددانه رویه ته نور هم دوام ورکوي، نو معاشره کې یو بدمنی جوړیږي او خلک هم پازاب شي او خپل نقصان کیږي. نو سرکاري بلډینګونه خو دا زموږ دي، د خلکو دي، دا خو پبلک پراپرټي ته ویلې شي، او دې ته نقصان رسول دا یو کرایم دی. باید چې مشران هم د خلکو وکي چې بھائی املاکو ته نقصان رسول جرم دی.
احترام حسین، زموږ د دوایانو کار دی، دا چې کم دی بس ډیر کم نو والا ناراضي، او هغه د وجه چې کم ډیره دوايي شارت ته مونږ دلته کې چې کم دی زموږ کم پیشنټس دی، هغه ته مونږ ویلي وي چې دا شی به راځي دوایانو آرډر هم ورکړي، هغه مونږ ته دلته راځي، نو مونږ ته وایو هلته کې لارې بند دي. نو دا چې کم دی ډیر زیات مسایل دي، ګاډي چې راځي ګاډي اوس وځي، د دې وجه خلک چې کم دی بند دي نه راځي، زړه بیمارانی بلډ پریشر مریضان وي، دا غي چې کم دی ډیر زیات مسایل، هر چا خپل دوايي د بلډ پریشر مریض وي، دا غي بیماری نور حد تر سي سیوا کیږي.
مهرب ګل بس هم دې چې چلو ورو کې، نو بالکل راوته وي 2000 مې ګټلې 2000 زرم مس روپې درګ نه لګيږي، بس زه په زی بلاړیو مزدوري شته نه و چې کم تر رسول یاري بند وي، خلکو چټي رونه سي ورونه بلګړي یاري بند کړی دي، بس هغه طرف ته تلای نشو، لریم چا سن شو تلایم، دلته لاند مزدوري نشته او راوړو بس څنګه ایله، او بل طرف ته چې کم دی کنه داسې مزدوریان نشته، او بس خپي ډیر ولا چې نو څه وګورو کای، نو بس مده په تماس را ویلاړو چې تصویرلی وی راشي وسورلی شته نه.
نوم شهزاد، سټیشنری دی جلوسونو بس دا نصر غرزولې چې کرایانم د سره نوزي کرایم ډیره مشکله باندې خرچم د نبار کیږي رورا، او ار یو سټیشنری ائټم 600% وړو کو سو کې اغستیم نشي، سو سبق سکولونو ته نه زینو، سو پس دا وو کې درې کاله مخکې سکولونو بندو کورونا په وجه، او اوس پکې دوی دا شی راوسته الګ نس خبره نه ساتره، بس سکولونو بند، سکولونو سره بند د ماشومان مستقبل تباک، دا د بورډ د اگزام چې کم دی، دا د نهم لسم، دا د ماشومان د ټول عمر د مستقبل یو شی دی، بنیاد دا یو دی، د لاس خو کافی را ده، بسر وخت نه سي سات بسات بس سامان نه دن کو، او بس ګورو کله شټل لخ کده کو کله دا کو
ټیکسی ډرایور مجي نوم می شہزاد دی، هغه داندې گاډې رنو پر سار راغلی ولاړیو، ایس نشتا سورلے نشتا نور سے نشتا لارے بندی سورلے رامشی نہیں چھوڑے لارے بند میں بد حالات شروع دے بھائی جی مالک لگو جی 500 روپیہ اور کہو کموں گا مطلب دے کہو کا نہ کہو سیدھا نور دیتا سوی نہیں گورے بدے گھر میں کہ وہ لاڑی گئی ہو جی بس دے بورے دا خیر اثر توڑا چ دے نو 4000 تلاڑا نو بس دا غلازمن غواڑی جی غوڑی غواڑی چینی غواڑی نو کموں گا خرو کنے خرو نو بچولے ہوئی اڑو
په پېښور کې عام کسان و چې په پاکستان کې د روانو مظاهرو په اړه خپل خبرګون څرګندوي. په پېښور کې دا وخت د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو تاسو پام راګرځوم. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان ته د القادر ټرست په قضیه کې ضمانت ورکړی دی. د های کورټ قاضي می حسن اورنگزیب او قاضي سمن رفعت امتیاز نن د تحریک انصاف د درخواست اوریدنه وکړه او هغه ته د دوو اونیو لپاره ضمانت ورکړ. د پاکستان د اطلاعاتي چارو وزیر مریم اورنگزیب ویلي دي چې عمران خان له قومي خزانې څخه 16 روپۍ غلا کړې او ورباندې مقدمه روانه ده، خو سپریم کورټ یې د خوشي کولو امر وکړ. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې دا خبره وکړه. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مسلم باغ کې د افسي ځواک پر کیمپ د وسلوالو تر برید وروسته حالت نشته روانه ده. د پوځ د اماریکو دفتر نن ویلي چې په نشته کې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او درې نور ژوبل دي. د پاکستان پوځ دا وکړي د شمالي وزیرستان په میرالي کې د ځانمرګ بریدونو یو مهم پلانونکی وژلې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم پټ ساتلو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې وژل سوی تن صدام نومېده چې په لنګړه هم پیژندل کېده او د ناقانون تحریک طالبان پاکستان ډلې د ځانمرګ بریدونو له مرکزي منتظمې نسخه یو و. او ترکیه ویلي د روسیې له یرغل وروسته د تور سمندرګي له لارې له اوکراین څخه د غلې د صادراتو د تمدید په اړه خبرې اترې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. د ترکیې په منځګړیتوب د غلې د لیږد تړون د مې پر 13 نیټه پای ته رسیږي. د خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د اف سي ځواک پر کیمپ باندې وسلوال برید سوي. په دې اړه د تازه معلومات شریکولو لپاره دا غوښمر سره د مشال رادیو خبريال ایوب ترین ملګری دی. ترین صاحب، د مسلم باغ د پیښ په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړئ چې دا برید څه وخت وسو او اوس تازه حالات څه روان دي؟
دا برید برای د شپې تقریبا شاوخوا 2 بجې سوی دی. د ناصرګند وسلوال لخوا د مسلم باغ کې د افتیچ کم کلا د یا کیم ته پاغه کې ناصرګند وسلوال کسان د شپې نا وخت دوی د کیم د شاړه خاصه دیوال مات کړی دی او بیا الته دننه تللی دی او تر اوسه پوری حالت د سکیورټی یعنی د امنیتی سرتیرو لخوا د وسلوالو په ضد د عملیاتو سلسله یا لړۍ چې ده هغه روانه ده. او په دې کې د ایس پاک فوج چې کوم د ترجمان اداره د ایس پی آر هغه د دوو ایف سی ایل کارانو د مړینې او دغه ډول د دوو وسلوالو د
اترین صاحب ژغمو پریسو کزما ژغوري. نو یو ځل بیا د خپل خبره تکرار کړئ چې پاکستان پوځ ویلي چې تر اوسه پورې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیري وژل شوی دي. نور خبرې ته دوام ورکړئ مهرباني.
او درې پکې زخمیان شوی دي، کوم چې د دوای د کوټ وسیمچ هسپتال ته راوړی دي او بل په لوته دلته د کوټ په هسپتالو کې د حکومت لخوا چې د هغه ایمرجنسي لګول شوی ده چې نور کېدلی شي زخمیان راشي وکټ ته. او هلته چې کوم اطلاعات دي نو هلته ویل کېږي چې سعودي عسکر نور عسکر چې دي یا امنیتي سرتیر دي هغه طلب کړي دي اوس هم هلته عملیات روان دي. خود انتظامی چارواکو لخوا د هڅه سره او د روغ ترمنچ کم لوی سړک دی هغه وسم خلاص ساتلی دی. البته مسلم باغ بازار چې دی اشاو خاصی می چې دی هغه وسم ماسره دی سره دی اسکر الله خوا چې دا نو وی چې وسلوال هغه د دې ذات خوځي خو دا اطلاعات دا اطلاعاتم دی چې حالت د ډج روان دی او کله چاودنه د چاودونو ژغونه هم راځي خلک دا وای او په دې کې دا ګمان کوي چې د تلفاتو یا د انساني زیانو شمیره چې دا زیاتېدل شي. خو تر اوسه د حکومت لخوا دې اړه نور څه جزئیات نه راغلي. البته د بلوچستان کوم وزیر اعلی دی یا نور د کورنی چار وزیر دی نکړه دا او بل په لوتر د عام اطلاع د چکم د بلوچستان د فوج مشر دی آصف غفور هغه هم تللی دی او دغه عملیات چې د نږدې ځای ستاري او تر اوسه پورې هلته نور داسې دغه نه دی راغلی چې تلفات یا د انساني زیانو شمېره څو ته رسېدلې ده.
شایب صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې تر اوسه پورې یوې وسله والې ډلې په دې اړه څه غبرګون څرګند کړی دی یا څه خبر پاڼه یا څه یې ولیدي کنه؟
په دې ترڅ کې تر اوسه په عمومي توګه داسې څه نه دي ویل شوي، لیکن پر ټولنیزو رسنیو باندې داسې اطلاعات راغلي دي چې د پاکستان تحریک جهاد پاکستان په نامه یو نوې ډله ده، هغې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده، ځکه چې دغه تنظیم یا دا اوس په دې وروستیو کې د دې څخه لمخ هم د بلوچستان په دغه پښتني سیمو کې پر پولیسو او پر لویزو د عملیاتو د بریدونو ذمواري قبله کړې وه. دغه ډول دغه تنظیم په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې هم د دې څخه لمخ چې په دې وروستیو کې څه پر پولیسو پر لویزو یا سرحدي عسکرو باندې عملیې شوي دي، بریدونه شوي دي، نو د دې هم ذمواري قبله شوې ده. خو تر اوسه د حکومت لخوا یا د دغه تنظیم لخوا په بشپړه توګه په داسې نه دي یا د دې اطلاعاتو تایید نه دي شوی چې په دې پیښه کې هم دغه تنظیم لاس لري.
صحیح سمه ده، ډېر مننه ترین صاحب زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولري.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې حجره په لس نیمو بجو، د کرخې په غاړه په یوه بجا، سندرې جادوګرې په دوه نیمو بجو، باډی وې په دریو بجو، پام کوا په څلور نیمو بجو، د مشال په نوم په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو کورمته په کورم کې پر استادانو د خنړی برید په غبرګون کې پیلسوي احتجاجونه لا هم دوام لري. پرون د پاره چنار مدني فعالانو، سیاسي غړو او زده کوونکو یو ځل بیا احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو پر حکومت ږغ کړی چې استادانو ته تحفظ ورکړي، د سیمې امنیت دې بحال کړي، شفافې پلټنې دې وسي او ککړو عناصرو ته دې سزا ورکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی راکوي.
په پاړاچینار کې مدني فعالانو، سیاسي غړیو او زده کوونکو پر استادانو د شوي برید پر ردی عمل کې یو بل احتجاجي مظاهره کړې ده. د زیارت پر ورځ یو شمېر تنان د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ تر سوري لاندې د پریس کلب ودانې مخې ته راغونډ شوي ول چې هغوی پر حکومت، استادانو ته تحفظ، د سیمې امنیت بحالول، شفاف لټنې، ککړ عناصرو ته سزا، ملتوي شوی بورډ امتحان بیرته شروع کول او پر انټرنیټ بندیز اوچتولو غږ وکړو. د یاد تنظیم مقامی مشر میر افضل خان توری وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې تر اوسه د پیښې ملزمان نه دي نیول شوي او نه په دغه اړه داسې خیرخوا پیشرفت شوی دی.
د ټولو دا بنیادی مطالبه ده چې زر تر زره دا کسان گرفتار شي او چې کوم هجوم و هغه هجوم په خلاف د کاروایی وشي، هغه د انویسټیګیټ شي او د تفصیل بقاعده جوډیشل انکوایري وشي. دا ډیره بنیادی نقطه ده.
د مئی په څلورمه په تریمنګل کې ځینې نامعلومه بلوګر هغه وخت سرکاري سکول ته ورداخل شول او د څلورو استادانو په شمول و تنان یې په ډزو وویشتل چې هغلته د نهم او لسم بورډ امتحان روان وو. تر پیښې پس تعلیم محکمې د ضلع ټول سکولونه وتړل او روان امتحان یې تر نامعلومه وخته پورې وځنډول. په پړاچینار کې د لسم جماعت یو زده کوونکی دانش حیدر وای که څه هم د روان ملکی حالاتو له کبله ځنډول شوی، د کوهارت بورډ امتحان بیرته شروع کېدو لپاره 15 مئی ورکړل شوی خو د کورمې ضلع لا هم په امتحاني شډول کې نه دی ور شامل شوی چې دغه فیصله دوی لا مایوسی سر مخامخ کړي.
کوهارت بورډ حکومت د غنن لیډرشپ جوړی کو 15 مئی نه مو حکومت تو کوهارت بورډ حکومت امتحانات ویل شي او میټریک ولا غو جوړی کیږي او په قسمت ده سره د غزنه ده یم چې د پر میا کې هیڅ هغه نشته چې مدام پر می د پاره چې د سیټی جدي نه ده کړي نو مو د متلی پاتو سر سټوډنټ دي چې مو پیښه د مزید نور خراب نشي. دی جنگونو نه دی هغه نه ایمون دی نه مخکې مو پیښه خراب شولې دی چې نو مونږ نه غوړو چې مو سټوډنټ او حکومت له پیښه خراب شي.
په تریمنګل کې پر استادانو د برید پیخه هله رامنځته شو کله چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ د گیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلومو کسانو ووژلو. که څه هم یاد پیخه په تریمنګل کې شوی خو د هغه ځای مقامی مشران یې لکېدلو انکاري دي. تر خونړی پیښو پس د سیمې حالات دومره خراب شول چې حکومت لارې وتړلې او پر موبایل انټرنیټ یې بندیز ولګولو. د خیبر میډیکل یونیورسټي یو زده کوونکی تصور عباس وای پر انټرنیټ نه یوازې د دوی زده کړې متاثره شوي بلکې د ژوند پر هر شوبای اثر غورځولې دي.
پرچینار کې درې یونیورسيټي دالته دي، دین علاوه ویټفورد یونیورسيټي دي، یو علامه اقبال وفر یونیورسيټي کوم ایگزامینیشنز دي، یو کوم اساینمنت دي، کویز دي، ماډیولز دي، یو آنلاین کلاسونه دي. نو تری جو پوتینا بندیز واجی نه یو کلاسونه اساینمنت کویزز وغیرہ ټول هاري شاید مس کیږي.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مختر لاسه کړو اونر سره د پولیسو محکمې مشرانو خبرې وکړې. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري دوه ورځې وړاندې مشال رډیو ته ویلي ول په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف کاروایی اخستلو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې ده. هغه دا هم ویلي لارې به پرانیزي او تعلیمي هلې ځلې به شروع شي، خو پر موبایل انټرنیټ بندیز اوچتولو فیصله لا تر اوسه نه ده شوی. په کورما کې تر خونړی پیښو پس د ځایي مشرانو ترمنځ د ګل پر ورځ یوه جرګه شوې چې ورسره خراب شوي حالات بیرته د معمول په لور راوستلو په هلو ځلو کې مدد ملو شوی. طارق ورکسه، مشال رادیو، پیښور.
زموږ غل مشال رادیو ساوري اوس زو کراچی ته. په کراچی کې شپاړس کال وړاندې د 2008 کال د مئی پر 12مه خونړۍ پیښه رامنځته شوې وې، او د ښار پر سړکونو او کوڅو کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وژل شوي او تر 130 زیات کسان ژوبل شوي ول. پر هغه مهال لسکونه ګاډي او مالونه هم سوځول شوي ول. دا هغه وخت و چې کله د هغه مهال غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودري کراچی ته تللی او د سیاسي ګوندونو کارکوونکي او فعالان یې هرکلی ته وروتلي ول، چې بیا وروسته د ښار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو د غړو ترمنځ وسلوالي نښتې وسوې. په کراچی کې د 12مې د خونړۍ پیښو په تور په متحده قومي موومنټ لګیدلی او د ځینو غړو خلاف یې مقدمه هم درج شوې دي، خو سیاسي ګوندونه وایي تر اوسه د دغو پیښو متاثره کورنیو ته انصاف نه دی ورکړل شوی. په ډېر نور تفصیل کراچی څخه د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د سن مشر شایي سید وایي د مای په 12مه کال 2000 کې خلکو د عدالت ازادۍ لپاره د هغه وخت د چیف جسټس د بحالېدو لپاره قرباني ورکړي وه، خو تر اوسه متاثره شوي کورنیو ته انصاف ملو نه شو.
بدقسمتۍ له مخې چې کوم عدلیې لپاره کوم خلک راوتلي وو او د عدلیې د ازادۍ لپاره کوشش کوو، هغه جج بحال شو، لیکن د هغې باوجود هغه پخپله بحال شو، لیکن هغه بیا خلکو ته هغې شهداو ته انصاف ورنکړی شو. پدر ورځ باندې تقریبا د ټولو قومونو د ټولو پارټو خلک وفات شهید شوی، ډېر سخت ظلم زیاتې شو، بیا خاص کر د پښتنو سره ډېر زیاتې شو، هغې کې ډېر کسان شهیدان شو.
د 12مې مای کال 2000 د خونړۍ پیښه کې چې شاوخوا 50 کسان وجلې شوي وو او 130 نور جوبل شوي وو، د کراچۍ په پولیسو سټېشنونو کې د دغه کسانو د وجنې سلیق مقدمې درج شوې وې، چې پکې د هغه وخت د سند داخله چارو وزارت صلاحکار او د متحده قومي مومنټ کړه وسیم اختر په ګډون د 1550 څخه زیات کسانو نمونه شاملو، او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشی کړل شوی. په قضیو کې گواهان نه وړاندې کیږي او دا قضیه په عدالتونو کې روان دي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر سلیم خان ترین بیا وایي دا خبره په ډاګه ده چې د پخوانی ولس مشر پرویز مشرف سره ام کیم هم په دې کې تورن او ککړ دي.
دولس مئی 2000 یو تور روزو په کراچی کې د یو ډیکټیټر آرمی چیف او صدر پاکستان د مشرف دورو اور په جلوسونو باندې ډزې وشوې، کلام سر عام ډزې وشوې، اور فاسټر تنظیم متحده قومی مومنټ الطاف حسین د ده په وینا په سیکړه او خلک شهیدان شو. د بابر د شهیدان بابرانو د شهیدانو نه حواله د 12 مئی شهیدانو پوری تننه پوری انصاف نه دی ملاو شوی.
په کراچی کې د 12مې مای کال 2000 د دغه پیخه کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوي وو. د هر کال په څیر نن هم په کراچی کې وکیلان دغه ورځ تور ورځ مانځي او عدالتونو څخه بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهرې کوي. وکیلان وایي چې تر اوسه چاته هم انصاف نه دی ملاو شوی. په کراچی کې وکیلو د پاکستان بار کونسل پخوانی غړی قادر خان ډوکیټ بیا وایي چې هغه وخت ولس مشر جنرل پرویز مشرف حکومت او ټول هغه ادارې زموار غنی چې په خار کې د امن ساتلو زموار وو.
په دغه ورځ باندې نه صرف دا چې په وکیلانو باندې عمله وشو، چیف جسټس ایثار کو په زور د کراچۍ ته نه راځي، بلکې په دې کې په ډېر ګڼ تشمیر باندې عام خلک هم وژل شو. او په هغه ورځ باندې یو عامر جنرال پرویز مشرف دا حکم ورکړی چې څوک به دې شر پسندو ته سن نه وای ټول لارې بند وي چې ایرپورټ ته کمه کمه لار تلغه ټوله د سرکار په سرپرستۍ کې د سند حکومت داغه وخت وزیر داخله چې کوم داغه په حکم سره ټول لارې بند کړې شوی او افسوس خبره دا ده چې تر ننه پورې دغه واقعي نسته تحقیقات شو نه پاغه کې څه گرفتاریاں وشي.
په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2000 د خنړی پیښې تور بیا بیا په متحده قومي مومنټ لګي ایم کی ایم چوڑان دی دغه تورونه رد کړي. خو تیر کال د اگست په 8 په کوټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کی ایم مشر یا کنوینر ډاکټر خالد مقبول صدیقی ویلی وو چې ایم کی ایم د مئی د 12 پیښې بخنه غواړي او د هغه ورځې پیښو ایم کی ایم ته هم زیان رسولې دي. په کال 2000 کې د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو او د مئی په 12 کراچۍ ته د معزول شوي چیف جسټس پر رسېدو سره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو کارکنان د هغه هرکلی ته راوتلي وو چې د ښار په ګڼو ځایونو کې د هغه وخت د حکومت او مخالف ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوالې نښتې وشوې. د ښار په سړکونو او کوڅو کې د روزې په رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو او 130 نور جوبل شوي هم وو او په لسکونو ګاډي او مالونه هم سوځولې شوي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت موضوع ته. پاکستانی سوداګر وایي چې په بیلابیلو دلایلو یې افغانستان ته صادرات یا برآمدات کال په کال کمیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګرۍ کې مهمې ستونزې څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو له مرستیال او سرپرست خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې په 2015 او 2016 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه 1.3 ارب یا میلیارډ ډالر و، خو اوس 800 میلیونه ډالر ته راټیټه شوې ده. دا چې د دې دلیل څه دی؟ په دې اړه خانجان الکوزي وایي
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوی دی. لکه دوی چې څنګه ویل دي، خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوي دي، ګر چې زمونږ صادرات ورته زیات شوي دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده، په د امارت پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی. عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې مونږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارډه 12 میلیارډه نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارډه ډالرو په اندازه باندې مونږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم و، یا 600 میلیونه یا 800 میلیونه ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارډو ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا ده چې واقعا مشکلات شته دي، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت دوی سره کم شوی دی.
علی کوزی صاحب، پاکستانی سوداګر وایي په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کې له ګمرکي مسولانو دا ډول شکایتونه لري؟
بلې، دا چې پاکستان تاجرانو کومه ادعا کړي چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره طی مراحل کېږي نه. یو بل مشکل جدی دا ده چې هلته تخنیکي امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کېږي، په یوه لاره هم په واردات کېږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکي امکانات ډیر زیات کم دي، پرځن د الکترونیک مسایل هم ډیر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نوی موجود. او بل لا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي. خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیاتی ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې پنځه محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په لس پنځلس دقو کې یو ټرک ایله د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلي دا ستونزې شته دی، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمی دي.
الکوسیب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی و. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، ګر چې خپل منځي د راکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړه ورکړه کیږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجه امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی او د وزیر صاحب تجارت هم په هغې کې و، ټولې هغه تخنیکي ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقامات سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان هلته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کیږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي او بعضې مشکلات تعرفوي او ګمرکي شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکي ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کیږي په ډیر وخت نیسي، دا ټول مشکلات د پاکستانی مقاوماتو سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړې ده، اما عملا دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی څخه کومې وعدې شوي دي، دا وعدې ترسره شي. بل د اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډیر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي، او اپټا باید په بلبلي معیارونو د ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه او د ټي آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي، او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د افغانستان د تجارتي خونې سرپرست مشر خان جان الکوزی وو چې زموږ د همکار اسمت ساروان پښتنې ځواب ولې. اوس هم ننګرهار ته ځو. د ننګرهار کروندګر وایي چې سږ کال په هغه ولایت کې پیازو ښه حاصلات ورکړي، خو زیاتوي چې نرخ یې په بې ساري ډول کم شوی دی. دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو چارواکو غواړي چې د سبزیو د حاصلاتو د ساتلو لپاره دی ورته سړې خونې جوړې کړي. بلخ په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم د سړو خونو د نشټوالي ستونزه مني، او له لوړپوړو چارواکو غواړي چې په ننګرهار کې د سبزیجاتو او میوجاتو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې د پیازو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي. په جلال آباد ښار کې پیاز پلورونکي وایي چې نږدې یو میاشت د مخه د یو من یا اوه کیلو پیازو بیه له څلورو سوو تر شپږو سوو افغانیو پورې رسېدله، خو اوس چې په ننګرهار کې پیازو ښه حاصلات ورکړي نرخونه یې نیمایي پورې راکم شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه پیاز پلورونکي سنگر او ګلولي وایي بلخوا بزګران شکایت کوي چې د سړو خونو د نشوالي له امله حاصلات په کم قیمت پلورل کیږي. شمس الرحمن د ننګرهار د سرو رود ولسوالۍ کروندګر دی. نوموړي سکل په خپله درې جری بزمکه پیاز کرلی و چې اوس حاصل ته رسېدلی دی. دی وایي کروندګر د سړو خونو د نشوالي له امله د پیازو په ګډون خپل کرنیز محصولات په ټیټه بیه پلوري.
تاسو دغه د برحاله ګوري چې زمونږ پیاز شروع دي الحمدلله، نن او سبا کې به بازار ته ورمخ کیږي. موږ د دولت نه دا غواړو، موسساتو نه دا غواړو چې ور موږ سره داسې کومک وکړي چې موږ سړی خونې نه لرو. موږ غواړو چې دا پیاز خپل وساتو. د خارج نه پیاز را روان دي 450 پورې خر. اوس فعلا د پاره زمونږ پیاز پرون بازار ته تللی دي په 200 روپۍ 130 روپۍ باندې خر شو.
بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین هم مني چې په دې ولایت کې د معیاري سړو خونو د نشوالي له امله کروندګر له ستونزو سره مخ دي. د کرنې ریاست د کرنیزو خدمتونو آمر نعمت الله اکبری وایي د ننګرهار سوداګر د ژمي په موسم کې پیاز له نورو هیوادونو نه په لوړه بیه واردوي. د ننګرهار کروندګر پر داسې مهال د خپلو کرنیزو محصولاتو د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي چې د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په پروان، کابل او بامیانو کې د پیازو او لوګانو د ساتنې لپاره 1300 سړې خونې جوړې شوې. خو کرنیزو محصولاتو زیاتوالي ته په کتو سره په افغانستان کې شته سړې خونې بسنه نه کوي چې له امله یې په غیر موسمي وختونو کې په زیاته کچه میوه او ترکاري له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راوړل کیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو ساوري له ننګرهار ځو د خوست پر لور او تاسو ته د لوبو یو خبر درکو. په خوست کې د مرکز اړوند مهدی خیلو په سیمه کې د دې ولایت د بیلابیل ولسوالیو د شلو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د مندوزیو د منتخب لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې دي. د لوبو تابع کوونکو ویل د دې سپورتي سیالیو یې مخه د ځوانانو یووالی، له نشي توک څخه د ځوانانو راګرځول او ښوونې او روزنې ته د ماشومانو او ځوانانو هڅول دي. بلور د خوست د ورزشي امریت مسولین وایي په دې ولایت کې له سپورت سره د ځوانانو د لیوالتیا ډېرې دل د دې لامل سوی چې یو شمیر روږدې کسان له نشو لاس واخلي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د خوست ښار څخه په څنا څلری واټن د مهدی خیلو د چینې کلی په سیمه کې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د والیبال سیالیو د نندارې لپاره له بیلابیلو سیمو سلګونه کسان راتلل، کوم چې د خوست د نږدې ټولو سیمو لوبډلې پکې ولوبېدې. یادو سیالۍ ته د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ دوه لوبډلو لاره ومونده چې اتلولي یې د یادو ولسوالۍ منتخبې لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبو یو تابعه کوونکي نصیب الله آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو لپاره د وګړو لپاره د سترل لپاره زمينه مستعده کوو. دویم خو دغه وا چې د نشیتو پر ضد دغه تنظیم پیل شو ترڅو موږ به ځای ځای خلکو ته پیغام ورکړو د نشیتو هغه نقصانات یا نواقص چې کومو د مسکرامو او ابو خلکو ته مخدل. او دریم خو دغه وا چې موږ ځای ځای اما په خوای کولو ترڅو خلک تعلیم لپاره تشویق کوو. ولې تعلیم خاده د واه واد اساس او بنسټ وي.
دا چې د خوست په اطرافي سیمو کې د لوبو لپاره منظم میدانونه نشته، نو عموما سپورتي سیالۍ په داسې ځایونو کې جوړیږي چې کلي یا قوم د خپلو اړتیاو لپاره تشریح کوي. د دواړو لوبډلو غړو محمد تقی وصال او عتیق الله د چینې مدخلو سیمې مشران او ځوانان وسایل چې دوی ته د لوبو لپاره ځای ورکړ او د دې ښه قربتوب کاوه.
دواړه لوبډلې د یوې سیمې څخه فاینل ته لاره پیدا کوي، دا ډېر د خوښۍ ځای ده. او د چینې مدخلو مشران او ځوانانو څخه ځانګړې مننه کوو چې داسې ټورنمنټونه یې په لاره واچول او راتلونکي کې هم په لاره واچوي.
له مدخلو قومي مشرانو ځوانانو کشرانو څخه ډېره ډېره مننه چې دا ډول
ایونتونه بلار چوي د ځوانانو د تشویق لپاره.
بلور ته د خوش ورزشی مسؤلان وایي دوی په دې ولایت کې د سپورت پرمختیا ته پاملرنه لري او د سر د ځوانانو روغتیا ساتنې او ذهني پیاوړتیا کې مثبت بدلون راغلي دي. د خوش ورزشی امیر عطا الله شاه کډوال وایي
الحمدلله خوش یو ورزشکار ولایت ده، دا چې موږ کوشش په ورزش زیات ده چې الحمدلله ټیم ملي ټیمونو ته مالکان دي او تر څنګه نشایي توی کنه موږ باید خلک منو کو الحمدلله څومره چې مخکې متاد کړل هغه مخنی ول چې څومره چې متادین موږ بیرته پچ کو.
یادونه ورده خوش له ولایتونو دی چې خلک او ځوانانی په ځانګړي ډول ورزش سره مینه لري او د شاوخوا یو لک ورزشکارانو څخه څلوي وزارتونه رسمي ثبت او راجستر دي چې د رسمي او غیر رسمي ورزشونو په تمرینونو بوخت دي. والیبال لوبه په خوست کې له پخوا نه دود ده او له لسګونو کلونو راهیسې د افغانستان په ملي لوبډله کې ځینې ورزشکاران لوبیږي.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.